دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه
وایان سید سلیمان شاه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویست ویلی دی چې په تاشکند کې د افغانستان په باب د دورځنی نړیوال کانفرنس په پای کې د جولای په 20مه د طالبانو د یو لوړپوړي هیات او افغان ټکنوکراټانو سره د مذاکراتو د دوام په لړ کې غونډه وکړه. ټامس ویست پرون د جمعې په ورځ د جولای په 19مه د ټویټر په پاڼه ولیکل چې په امریکایي هیات کې د مختلفو ادارو استازي شامل وو او مشري د خزانه په وزارت کې د ټیریزم او مالی استخباراتو د دفتر د مسول براین نیلسن په غاړه وه. ویست وای چې د متحده ایالاتو هیات په عاجله توګه د روان بشري وضعیت د ښه کولو په ضرورت تاکید وکړ او دواړو خواوو د افغانستان بانک د کنګل شو خارجي اثارو له جملې نه لدرینی میلیارد ډالر نه د مناسب استفادې په باب مشورې وکړې. ویستویل چې د متحده ایالاتو حیات په دې ارتباط د حلو زلو د چټکولو غږ وکړ. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنی چارو په وزارت کې د آسیایي چارو د دویم ریاست مسول زمیر کابلوف ویلي دي چې تیر کال قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د ولایت د غړو شمیر درې چنده لوړ شوی دی. کابلوف د پنجشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې د یوه اټکل له مخې دا وخت په مجموعي ډول شپږ زره داعشیان په افغانستان کې فعال دي. حال دا چې مخکې ټول شمیر د نوموړي په وینا شاوخوا 2000 و. د دغه سابقدار روسي ډیپلومات په قول داعشیان نه یوازې دا چې د کابل امنیت له خطر سره مخامخ کوي، د پاکستان، چین او ایران په شمول د روسیې د سیمه ییزو انډیوالانو ګټې هم مستقیمن په خطر کې اچي. د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو لا د زمیر کابلوف د دې سرګندونو په جواب کې سندي ویلي. خو د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د تاشکند د کانفرنس په دویمه ورځ په خپله وینا کې ویلو چې 1300 داعشیان کابل ته د طالبانو له رسیدو مخکې د پخوانی حکومت په دور کې د پولیس سرخی او د بګرام له نظامي مابس نه آزاد شوي وو. ښاغلي متقی ویل چې طالبانو د داعشیانو هغه ډله تباه کړې چې د افغانستان له شمال نه 13 میاشت د ازبکستان په خاوره کې دننه توغندي شتلي وو. په عین وخت کې مولوي امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ ناوخته د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په کانفرنس کې د ګډون په ضمن کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې سره ملاقات وکړ. و مطبوعاتي اعلامیه چې په کابل کې په دې اړه پرون د جمعې په ورځ خپره شوې وایي چې وانګ یې ښاغلي متقی ته ډاډ ورکړ چې د چین سفارت به د اګست له لومړۍ نیټې نه د قونسلي خدماتو څانګه پرانیزي. د چین حکومت لا تر دې دمه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متقی د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره هم ملاقات وکړ. 15 تنه افغان نظامی محصلین چې د معزول شوي حکومت په دور کې په نظامی رشته کې دالی تحصیلاتو لپاره هند ته استول شوي او تر اوسه هلته بند پاتې وو د پنجشنبې په ورځ په الوتکه کې کابل ته راورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د US افغان کنسلټیټیو مشورتي میکانیزم پرانیسته. بلینکن په خپله وینا کې ویل چې دا میکانیزم به د متحده ایالاتو مامورانو ته په افغانستان کې له ښځو فعالانو او د مدني حقوقو د ټولنې له غړو سره د اړخیزو تماسونو زمینه مساعده کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری او افغان فعاله اسیلا وردک هم په دغه مراسمو کې موجود وي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت د څار دفتر یاسیګار وای د روان میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د بیروزګارانو شمیر له 200,000 نه تر 900,000 پورې اټکل شوی دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. په داسې حال کې چې تایوان ته د متحده ایالاتو د کانګرس د رئیس میرمن نانسی پلوسی د یو احتمالي سفر له امله د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. جمهور رئیس جو بایدن د پنجشنبې په ورځ د چین له جمهور رئیس شی جین پینګ سره په ټلیفون وغږېده. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریال پارسي وی ډاکا سپارا وای چې بیجینګ تایوان ته د پیلوسی د سفر په صورت کې د متقابلو ځوابي اقداماتو خبرداري ورکړي. ملګر ملتونو وای چې سکل د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمالي او ختیځو برخو کې د حکومتي عسکرو او د ایم درش په نوم د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ د دوامدارو جګړو په نتیجه کې 1,60,000 ملکیان له خپلو کلو او بانډو نه بې ځای شوي دي. په سلګونو ملکیان د تیرو څو ورځو په موده کې د سوریې په شمال کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمونه د ترکیې د هوایي ځواکونو د مسلسلو بمبارۍ په وجه له خپلو کورونو نه تېښته اړ شوي دي. د امریکا د کنټاکی په ایالت کې د ناڅاپي سیلابونو د لاوتلو له امله 15 کسان مړه شوي دي. ایالتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ په داسې حال کې چې د نجات او ژغورنې عملیات دوام لري ممکن چې د مړو شمېر لوړ شي. د اشټ پریس خبري اژانس وایي چې په خوا په نوموړي ایالت کې دا ډول تباه کوونکي سیلابونه نه ولیدل شوي. فصلحاو کورونه د سیلاب اوبو لاندې کړي دي. ایالتی گورنر جیری سٹیچی د جمعې په ورځ په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د روسي پوځ وایي چې د یوکرین د ډونس په ختیځه سیمه کې پر یو محبس باندې د یوکرین د پوځ د راکټ په حمله کې 14 تنه جنگي قیدیان وژل شوي دي. خو د یوکرین د جمهور رئیس یو لوړپوړی مشاور د روسي دغه الزام رد کړ او ویل چې یوکرایني عسکرو د ویلنویکا پر محبس باندې د راکټو ډزې نه دي کړې. لبل خوا د روسي پوځ د یوکرین په جنوب کې دغه هیواد تر ټولو غټ دویم برېښنا کوټ نیولې ده او په میلیونونو امریکایان د یو آرام او مرفه ژوند په هیله د میگا میلیون لاټرۍ $2 ټیکټونه اخلي. دغه لاټرۍ به $1,000,000 ده. زیاتره خلک په دې سوچ دي کې وی ګټل نو یو دم به طالب ادارا او میلیاردر بشي. دوړلو چانس ډېر کم دی خو بیا هم قماربازان نه قرار کیږي ټیکټونه اخلي. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې په تیرو 11 میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر د پخوا په نسبت 3 چنده شوی دی. د طالبانو د بارني چارو وزیر په تاشکند کې د افغانستان په حق لپاره نړیوال کانفرنس کې ویلي دي چې طالبان ټول افغانستان کنټرولوي او د داعش هغه وسلوال ځپل شوې دي چې په ازبکستان د توغندیو برید کړو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق لن نور تفصيل را لګل دي.
افغانستان د لپاره د روسي د جمهوریت ځنګړي اساسي زمير کابلوب د طالبانو د حکمنې وروسته افغانستان کې اسلامي دولت داعش د وسلوالو تشمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلي او ویل دي چې په تیر یو لس میاشتو کې د دغه ډلې د وسلوالو شمیر د تیر پرتل درې ځله زیات شوی دی. د روسي د دولتي خبري اژانس ساس د راپور له مخې افغانستان د لپاره د روسي د جمهوریت ځنګړي اساسي زمير کابلوب د پنځشنبه په ورځ او که خبري اعلان سره د خبرو پر مهال ویلي چې وخت طالبانو بیا رسیدلو په وخت افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر 2000 تنو ته رسیدو خو اوس په دغه هیواد کې د غوښ شمیر 6000 تنو ته زیات شوی دی. د تاس خبري اژانس ویلي چې زمير کابلوب د داعش د وسلوالو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلي او د دې سیمې هیوادو په ځنګړي ډول د روسي چین پاکستان او ایران ترڅنګ په خپل کابل ته هم یو جدي ګواښ بللې دي. شاوخوا یو لس میاشي وړاندې پر افغانستان باندې د طالبانو وخت د ټینګېدو وروسته اسلامي دولت داعش د خراسان څنګه په دغه هیواد کې یو شمیر خونړي بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. داعش په روسي ونیو کې د افغانستان له سرحدي خاورې په ازبکستان او تاجکستان کې دننه د توغندیو د بریدونو مسؤلیت هم په غاړه اخیسته. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت د جولای په 15 په یوه اعلامیه کې ویل چې دغه هیواد په سرحدي خار ترمیز باندې د افغانستان له خاورې 15 توغندي وشتل شوي چې مالی زیان پرته پکې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر د تاشکند کانفرنس برخوال ته ویل چې هغه چې دا بریدونه کړیو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوی دی.
افغانستان حکومت ژمن حکومت ته الحمدلله موږ په دې توانېدلې یو چې د افغانستان ټول حالات کنټرول شوی دی. موږ په دې خوشاله یو چې هغه چا چې په ازبکستان باندې بد نیت تعلق هغه ونیول په سزا مو رسول. دا څومره جدي اقدام د څه مخکړه ده. د افغانستان خاوره نه دي چا په ضد استعمالېدلی شي نو موږ چاته اجازه ورکوو نه افغانانو څوک دا حق لري چې افغانان په اور کې وسوځي نو څوک دا حق لري د افغانستان خاوره د چا په سید استعمال کی موږ دا په ثبات رسولې دا او په دې خپل ژمنه او وعده باندې ولاړ
مولوی امیر خان متکی دغه کانفرنس روسي غونډه ته په وینا کې ویل چې کله چې طالبان او افغانستان کې وخت ترلاسه کړ د باګرام او پلچرخي په زندانونو کې یو زر اته سوه د دایش بندیان موجود وو چې خوشي شوي وو
د موږ په وطن کې که په تیرو یوولسو میاشتو کې کومه بد امنی رامنځته شوي دا د هغو دایشانو له لاسه رامنځته شول چې موږ په جوزجان کې محاصره کړو د کابل د هغه وخت حکومت او د هغو ملاتړو هغه دایشان په هلیکافترو کې کابل ته نقل کړو کله چې موږ کابل ته داخلېدلو اتلس سو د ایشان دی بګرام له هوایي زندان نه دی بګرام له زندان نه او دی پولیسرخي له زندان آزاد شو مې لبل په دې تیر یو له سمستو کې هغه به تر کنټرول کړو دا څه چې لګوډې نقصانات د مختلفو تیر ادارې په میراث پاتې دي په دې افغانستان کې 50 هیوادونو امریکا و ناتو و آیا هغوی د امنیت راوستل آیا هغوی د هیوا امسایګانو سرحدات محفوظ کړو
د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپو رضا کاسمیوی چې روسیه د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ سرحد شاوخوا ته امنیتي مسایل له نږدې څاري او دغو هیوادو ته د سخت دریځې د خبرېدو څخه ډېر اندېښنه لري
مخصوصا کې تحریک اسلامي ازبکستان
ښاغلی کاسمیوی مخصوصا چې په تیرو شل کلو کې د ازبکستان اسلامي تحریک په افغانستان کې پال او د طالبانو وخت تر رسیدو وروسته د نورو سخت دریځو ډلو ترڅنګ د دې ډلې پلیتونه هم زیات شوي دي لکه چې مونږ خبرې په روسي ویلو کې په تاجکستان کې چې کوم شورشونه وشول دا اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي
افسودن
خود طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست وزیر مولوی امیر خان متکی د تاشکند نړیوال کانفرانس برخوال ته په ټینګار ویل چې هیڅ اته به د اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف وکاري هغه ویل د افغانستان څخه هیڅ کوم هیواد ته ګواښ متوجه نه دي
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 3:09 بجې ته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروي
پر پټونو کې نن یو موضوع دا ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتونو نغښتي دي چې د افغان جنو او میرمنو په مقابل کې د بې باکانه بریدونو له امله د طالبانو سره حساب کتاب وشي دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نغښتي دي چې بهر ته د طالبانو د مشرانو په سفرونو بندیز ولګوي بل پلو د افغانستان د پاره د امریکا خاصه سازي تامس ویس او ورسره ملګری هیئت په تاشکند کې د طالبانو د هیئت سره د افغانستان بانک په کنګل شوو پیسو اقتصادي مسایلو او د بشري مرستو په حق له خبرې کړې دي
یو شمیر امریکایي سناتورانو د یو لیک په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش څخه غوښتي چې د افغان جنو او میرمنو په وړاندې د ناوړه چلند له امله له طالبانو حساب وغواړي او پر طالب مشانو د سفر بندیزونه هم ولګوي د امریکایي سناتورانو د لیک په یو برخه کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقوقو د لمنځړلو په هڅه کې دي موږ باید قرار پاتینو شو په دې شیبه کې ملګری ملتونو فرصت لري چې مانادار اقدامات وکړي او نړۍ ته روښانه او ښکاره پیغام واستوي چې غړي هیوادونه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د بشري حقوقو څخه دفاع کوي کته هم طالبان وای په افغانستان کې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ترجمن دي خزو او جون ته بعد اسلامي شريعت په اساس حقوقونه ورکړي خو د افغانستان په ډیرو سیمو کې لشپګم ټولګي پورته د جنو خوانزي بندي سناتورانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش څخه په ټینګار غوښتي چې ډاټ رامن سکري ترڅو طالبان د ملګرو ملتونو په سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور پیدا نکړي
They have cracked down on
دوی په افغانستان کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړل دوی په هیواد کې د خځو ازادي د تاګ راتګ جامو د امژوند په هر اړخ کې د ګډون کولو ازادي محدود کړي او د جنونو د زده کړو ورتیاي محدود کړي چې خوانځي او ته لاړ شي که څه هم دوجمنه کړي و چې دوی په دا کارونه کړي هلته چې څه کیږي نو ډیره مایوس کوونکې خبره ده خو په اوږد مهال کې دوی هم د نورو خلکو په څیر تاوان کوي
امریکایي سناتورانو ولی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما باید د میرمنو او بشري حقوقو ارزښت لوړ کړي
د میرمنو ستونزې او مشکلات په افغانستان کې د کلونو راهیسې په دې ساري ډول باندې موجود و او موجود دي او ملګرو ملتونو دلته کلونه کار کړی دي خوشنۍ سره چې ملګرو ملتونو صرف هغه تشریفاتي مراحل طی کړي دي او په هغه څنګه چې لازم او هغه سې د میرمنو د پاره هڅې نه کړي او په واقعي ډول باندې د میرمنو ستونزې نه دي حل کړي.
بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي اسټ ټامس وس په مشه یو پلاوی په تاشکان کې د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان د کنګل شو پیسو بشری مرستو او اقتصادي مسایلو په اړه خبري کړې دي.
موږ د حکومتونو په اړه کې د امریکایي ټیم سره څو نشسته مذاکرات کړې دي او پر راتلونکي کې له هغوی سره کینو نو توقع امیدم دا ده چې په دې اړه کې به پرمختګ وشي. ځکه دا د افغانانو حق ده، د افغانانو سرمایه ده، د افغانانو شتمنۍ ده. هیڅوک دا حق نه لري چې د افغانانو شتمنۍ په خپل سر باندې کنګل کړي. نو باید افغانانو ته خپل حق ورکړل شي.
پر افغانستان طالبانو له حاکمیت وروسته متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړه. نړیوال ټولنې د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره شرط خچي په حکومت کې ټول قومونو او لګکیو ته ځای ورکړي، بشري حقوقو په ځنګړ ډول د خزو او انجونو د کار او زده کړې حق ته درناوی وکړي او له ترهګر ډلو سره اړیکې پرې کړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نړۍ ته ستاسو د غږ آشنا ټلویزیون بیلابیل خبرونه کوي. تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره د تایوان او د اوکراین د جګړې نه علاوه په نور اقتصادي او دوارخیزو اړیکو خبرې وکړي. د امریکا د سنا مجلس د 280 میلیارد ډالر یو بسته چې په امریکا کې د کمپیوټري چپونو د جوړولو ابتکار تخفیه کوي منظوره کړې ده. د دې نوښت اصلي هدف د چپونو جوړولو په ډګر کې د چین په ګډون د نورو هیوادونو سره سیالي او رقابت کول دي. د راپور تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
له یو نیم کال هلو سلو وروسته د امریکا سند څلور شپېته د دریدش په مقابله کې پرایو سره پرون په امریکا کې د کمپیوټري چپونو د جوړولو قانوني لایحه منزور کړه.
نن د امریکا د خلکو او د امریکا د آینده د پاره یو ډیر ښه ورځ ده. زه پوخ باور لرم چې کله په قانون بدل شي دا به په امریکا کې د موندنې نوښت او د هیلمندۍ هغه احساس چې امریکا تر نورې نړۍ وړاندې کړی دی لسره راویش کړي.
د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی تیره اونۍ د امریکا په لویدیځ کې یوې صنعتي سیمې ته د خپل سفر پر مهال وویل چې دا نوښت به پر چین د امریکا تکیه راکم کړي.
لدی ورسته به هیڅ کله امریکا د داسې څه چې دلته جوړیږي په امریکا کې جوړیږي او رامنځته کیږي لپاره پر نورو هیوادونو تکیه ونه کړي او موږ به دلته یو ځل بیا کاري فرصتونه رامنځته کړو.
دا قانوني لایحه به د امریکا د نیمه عایق سنت ته د 250 میلیارد ډالر هڅونه وي. خدای اقدام د چین سره د امریکا د سیالۍ د یو لا پرمختللي قانون جوړونی په لار کې یو وړه کړنه ده. د دې قانوني لایحې ملاتړ وای چې پر دې لایحې رای ورکونه یو خپل دی.
د مالی ملاتړ دا پیغام چې امریکا د نړیوالې ټکنالوژي په سیالۍ کې د مشرتابه د رول د ساتلو لپاره زیاتې پیسې ورکوي او امریکا او زموږ متحدینو ته د شیانو د لیږد د لړۍ څخه د وسیلې په توګه د کارونې مخه نیسي. تیر څو کلونه امریکا په خپل کورنی صنعت کې پانګې اچونې زیاتولو ته دوام ورکړی دی. چین په ځانګړې توګه دا کار په هغو ساحو کې ترسره کړی دی چې چین ته ستراتیژیک برلاسي ورکوي.
په داسې حال کې چې د چین سره د امریکا د ستراتیژیکي سیالۍ د اندېښنو حواله یې ورکوله، ولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو هم د قانوني طرحې ته رایه ورکړه.
دا د امریکا د ملي امنیت په اړه او د دې خبرې د یقیني کولو د پاره ده چې موږ په کور کې د هغه څه چې اړین دي کافي مقدار لرو. زوایم کاش کې دا ارزان وای، خو په دې اوسنی حالت کې دا ارزان نه دی.
اټکل دا چې د امریکا د استازو جرګه به په چټکۍ سره د ګرمۍ تر رخصتۍ وړاندې د قانوني لایحه منزور کړي او د ولسمشر بایدن د توشیه لپاره به یې نوموړي ته ولیږي.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د روسیې د بارانی او چارو وزیر سرګی لاروف د افریقا په یو اوږد سفر وتلی دی. په اوکراین باندې د روسیې د یرغل نه وروسته د خوراکي موادو کمښت د نړۍ د ملکونو قهر راپارولی دی او په روسیې باندې له دې کبله فشارونه زیات شوي دي. خو لاروف د دې سفر په ترڅ کې غواړي چې روسیې ته ملاتړ پیدا کړي.
په روانه اونۍ کې افریقا ته د سرګی لاروف د سفر په مهال په هر هیواد کې د هغه د تمکېدو او خبرو تر ټولو مهمه موضوع له روسیې او اوکراین څخه د غلو د صادراتو بیرته پیلېدل دي. د بیلګې په ډول د کانګو جمهوریت په اویو ښار کې
په ډېر خوشحالۍ سرګی لاروف ته شراغلاست وایو چې له شو خبرونو سره راغلی دي او یو یې په ترکیه کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغه تړون لاسلیک کېدل دي چې له مخې به یې د اوکراین غنم د تور سمندرګي او باسفورس تنګې له لارې بازار ته وړاندې سي.
د روسیې له لوري پر اوکراین باندې د فبروري د 24مې یرغل او د اوکراینی بندرونو بندولو د غلو صادرات ټکنی کړي دي. په میلیونونو ټنه غلې دانې باندې پاتې دي او په نړۍ کې د خوراکي توکو بې لوړې سوې دي. ملګری ملتونه وایي افریقایي هیوادونه له دې عمله ډېر زیانمن سوي او له سخت لوږې سره د مخامخ خلکو په شمیر کې 28 میلیونه زیاتوالی راغلی دی. لاوروف افریقا ته خپل سفر د یکشنبه په ورځ له مصر څخه پیل کړ. هغه له مصري چارواکو سره ژمنه وکړه چې له روسیې څخه د غلو د صادرولو په برخه کې د مصر غوښتنه به پر ځای سي او تورې پوری کړ چې په روسیې باندې د لویدیز بندیزونه د غلو د کمښت لامل دی. په عین وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ویلي چې د اوکراین پر اوډیسا بندر باندې د روسیې د شنبه د ورځې راکټي بریدونو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د غلو د صادراتو هغه تړون له خطر سره مخ کړی دی چې تیره اونۍ په استانبول کې لاسلیک شو. خو سرګی لاوروف وویل چې پر اوډیسا باندې برید باید د غلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. یو څېړونکی امریکا ژغت وویل لاوروف هڅه کوي مصر، کانګو جمهوریت، یوګانډا او ایتیوپیا ته په خپل روان سفر کې خلکو ته دغه ذهنیت ورکړي.
د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادرات بندیدل او په لوی لاس د اوکراین د کرهنی ستوان تبا کول د دغه هڅو مرکزی ټکی دی. روسیا هڅه کوي د اوکراین د غلو د صادرات په دروغو په روسیا باندې د لګیدلو بندیزونو سره وتړي او په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت پر روان بحران کې اوکراین پړوخی.
یې به بل څېړونکو تایید کړ چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د غلو د صادراتو رامسته سوی کمښت په ځانګړي ډول افریقایي هیوادونو زیات زیانمن کړی دی.
د کیکن د سیمې د خوراکي توکو د بې ثباتۍ او کمښت له امله زیان ویني. د امریکا د نړیوالو مرستو د ادارې یو ایس ایډ سفیر سیمنټا پاور تازه سیمتا ورغلې او د 3 میلیارډ ډالرو مرسته اعلان کړي.
میرمن سټیګانټ امریکا راغته ویل افریقا د خپل ارتیا ور سلويش سلنی غلې د پوره کولو د پاره پر روسیې تکیه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ شپېته سلنه زراعتي ځمکې چې استفاده ورسخه نه کیږي په دغه لوی وچا کې دي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا غاښنا رادیو درنو اوریدونکو، د جولای 28مه په نړۍ کې د تور زیړی په ضد د مبارزې ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا په ټوله نړۍ کې 340 میلیونه خلک په هپاتایتس یا د تور زیړی په ناروغي اخته دي، او لږ تر لږه په هرو دیرش ثانیو کې یو کس د هپاتایتس له امله مري. په پاکستان کې هم دغه ناروغي په چټکۍ خپریږي.
د جولای 28مه د زیړی نړیوال ورځ ده. د یوې سړنې لمخې په پاکستان کې په هر لسو کسانو کې یو تن په هپاتایتس اخته دی. عامر غفور چې د پیښور په لډی ریډینګ روغتون کې د معدې او ځیګر ډاکټر او په خیبر پختونخوا کې د هپاتایتس متخصص دی، وایي چې د هپاتایتس 15 ډوله دي: A B C D او ای. د نوموړي په خبره تر ټولو خطرناک ډولونه یې بی او سی دي، چې هپاتایتس بی واکسین لري چې په شپږو میاشتو کې درې ځله ورکول کیږي، او د هپاتایتس سی لپاره باید د شپږو میاشتو درملنه وشي.
هپاتایتس ته موږ سایلنت کیلر وایو، چې دا سړی دننه نخوري خوري لکه خدای مکا که نن ماته یا تاسو ته وشو، له دې زور به 15-20 کال پس پته لګي. هغه وخت سړی ته دا هغه رو رو دننه نخوري، او چې بیا څه وخت وشي او اینا دغه شي، نو بیا دا بالکل له دې دا لا علاج دی. سی لگی اور بی سی دوارا وینے اور مونگا چوتے بلڈ ریلیٹڈ پروڈکٹس آگے پہنچ لگی. اگر دا سی چیرا گندا اوزار دا خلق چیزی دا غتزی دا سڑک پکاڑے چی دا خون والا ناستی یا فرض کا تاثر خلق چی نئی لڑشی را اگر بلیڈ کا نہ بدلی، یا اکثر مونگا حاملہ خزی گرو دا دایا نے چی دا ڈیر ہوئے مسئلہ تھا کور کی ڈلیوریز کی گئی اگئی اگر چاڑا ماڑا استعمال ہی یا اوزار نو اگر یوں معشوم نہ بل معشوم تے لگی.
ڈاکٹر عامر غفور وائی ڈیر خلق دا ناروغی تے شرم لامل گنی، او نغ وڑی چے نور پری خبر شی چلا ملیے دے نور دا اختکی دو چانس ہم زیادی گی.
مکتا دا ڈیر ہوئے مسئلہ تھا چی خلق راشی اگئی چی پتہ و تو لگی چی را دے مریض تے ہیپاٹائٹس دے، نو اگئی ہے یو طرف تک نو هغه سره خلک دا مرض چې دی پټ ساتي. اوس دې مرض کې مسله دا ده چې دا څه وخت وشي نو څه خلکو کې راغې لږ ډېر چې موږ ته سمپټمز وي یا علامات ښکاره شي اکثر خلکو ته پته نه لګي، او هغه بیا داسې چې هغه بچی روڑی په وینه کې هغه وایرس لویږي لویږي، نو چې بیا موږ لږ څه وخت راځي راغې اینه بالکل ختم کړي.
22 کلن شاد محمد د زیړی په ناروغۍ اخته دی او حالت یې ښه نه ښکاري. د هغه ورور سوبیر وای شاد محمد په پخو کې ډیر درد درلود او ډیره تبه یې درلوده. د ماینه ورسته په هغه کې هپاتایت مو موندل شو.
درې کال شو بس رنگ خراب شو، بس موږ ډاکټر لرا شو هغه ټیسټ سموله کوی تور دی اړې، چې بس بیا موږ ډاکټر سره مشوره وکړه دا ځیګر دی وای دا کمزور دی. او جی نو دا بس دا ځیګر بول چینج کوی دا خپل به فوګیده ته هم په حد څخه ته په راته شو لاس به ته شنه شولې.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په پاکستان کې د هپاتایتس په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له اتیاله کوخته دي، او د هپاتایتس لامل د زیګر سرطان هم زیات شوی دی.
ډیری خلک زیړی یا هپاتایتس یو عام ناروغي بولی، خو ډاکټرانو وایي چې دا ساري ناروغي ده او که په وخت یې درملنه ونه شي نو وژن کې هم کېدلی شي. مسکا ساپۍ د امریکا غږ په خبر.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د هرات سیمایزو چارواکو ویل دي چې قریب 40% هغه موتاد کسان چې د هرات په زندان کې علاج شوی وو بیرته په نشو اخته شوی دي. همداشان یو شمیر ډاکټران هم په دې باور دي چې قریب 70% روغ شوو موتادو کسانو بیرته نشو ته مخه کړی ده. په دې حق له امریکا غږ د خبريال را لېږلې رپورټ واوري.
په نشئی مواد روغ دی حسین علی په دې ورستی کې د هرات په زندان کې له نشئی مواد څخه روغ شوی وو خو اوس یې بیرته نشو ته مخه کړی ده او په خبره بیروزګاری د دې کار لامل ده
چون ما در کمی کمی مورد اسلامی ما رو بردن در این زمین زمستان را میگه مثلا ترک داد ما را خدمت کرد و زحمت کشیدن خب به خاطر اینکه مسائلی که مثلا خود جا و خانه و زندگی نداشتم کار نداشتم بیکار بودم و اصلا خانه و زندگی میجی نبود به ایران بود اون دوباره ما باید همین معتاد آمادم دوباره گرفتار شدم
داشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلتا پای تا ورسیده تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.